31 سپتامبر را روز جهانی صلح نامیده است. هدف از این کار این بود که برای تامین و ترویج صلح جمعی در جهان کار شود و از طریق این روز ویژه توجه جهان به صلح بیشتر شود.
سلامونه ده مخوستن نه بجه شویزه سفیول استان اگزایمو ده آزادی را روی ده پروگرام تکراغ لاستویم پایل بخبرونو کهو نن ده سپتمبر یو اشتمه ده سولی نریوال ورز و ده ورز لنولسو یو اتی امکال رئیسین منزل کیگی ده سولی ده نریوال ورز ده سگنه شعار ده سولی ده کلتور و ده چه ده تعلیم للاری په ذهنونو کی ده سولی پا پالنیتینگ آر لدیم یو شمیر افغانان وای کتام اوس په افغانستان کې نسبی امن ده خود روان وضعیت لکبل اندیښمن دي دوی زیاتوي سوله یوازې د سر د امن په معنا نه ده او باید د سولې د رښتینې تعریف له مخې ټولو انسانانو ته د هغوی د حقونو په پام کې نیولو سره د ژوند حق ورکړل شي د طالبانو یوې مخالفو وسلوالې ډلې آزادي جبهې ادعا کړې چې په کابل کې نن په طالبانو باندې برید کړی دی د دغې جبهې په ایکس پاڼه باندې په یو بیان کې چې څو شېبې مخکې خپور کړی راغلی دی چې د دې جبهې جنګیالیو له غرمې وروسته د کابل په سرای شمالي سیمه کې چې د کابل په یولسمه حوزه کې موقعیت لري د مارشال فهیم د هدیره یا قبر سړک سره نږدې د طالبانو یو موټر هدف ګرځولی دی د جبهې په خبره چې په برید کې دوه وسلوال طالبان وژلي دي او یو بل یې ټپي کړی دی ازادي راډیو په خپلواکه توګه د ازادي جبهې یا د نورو د جنګ د ښکېلو جبهو ادعاوې نشي تاییدولی د طالبانو حکومت هم لا تر دې دمه د ازادي جبهې د دغه برید او د وروختې مرګ ژوبلې د ادعا په اړه باندې څه تبصره نه ده کړې په پاکستان کې درې نور ماشومان هم ګزان وهلي دي د پولیو مخنیوي پروګرام په یو بیان کې ویلي تازه پېښې په بلوچستان خیبر پښتونخوا او سند صوبو کې ثبت شوي دي په خیبر پښتونخوا کې سږ کال د پولیو دا لومړۍ پېښه ده په پاکستان کې تیر 2023 کال هم د ګزان شپږ پېښې ثبت شوې وې چې ورڅخه یې څلور ماشومان د خیبر پښتونخوا او دوه د سند اوسېدونکي وو په پاکستان سربېره افغانستان کې هم د پولیو پېښې ثبت شوي افغانستان او پاکستان دوه هغه هېوادونه دي چې د پولیو ویروس لا پکې ژوندی دی سږ کال بیا په جنګ ځپلې غذا کې هم د پولیو مثبتې پېښې راپور شوي او د لبنان روغتیا وزارت ویلي په بیروت کې د اسرایلو د هوایي برید له کبله د وژل شوو کسانو شمیر 30 ته رسیدلی په وژل شوو کې درې ماشومان او ښځې هم شامل دي د اسرایلو پوځ به ویلي د جمعې په ورځ په بیروت کې د حزب الله ډلې یوه غونډه هدف ګرځولې چې 14 کسان یې پکې وژلي د لبنان حزب الله ډلې تایید کړي چې په دې برید کې د دوی یو جګپوړی قمندان احمد محمود وهابي وژل شوی مخکې په دې برید کې د احمد عاقل په نوم د یو بل جګپوړي قمندان وژنه هم تایید شوې وه د حزب الله په خبره چې وهابي د تېر کال له اکتوبر راهیسې د اسرایل پر ضد د پوځي عملیات تو مشری په غاړه درلوده خبرونه مواردل ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ده پاکستان او ایران کې د دغه یواد ملي سرودونو ته د طالب استازیو نه درېدو هلته د ایرانی او پاکستانی چارواکو کلکې نیوکې پارولې دي افغان پخوانی ډیپلوماټان له هغې ډلې عمر داودزی په دې اړه څه وایي
هم پاسپورت دی د دې درې واړو د هر یو چې د کوم ملک بې عزتي وشي د بل ملک په واسطه باندې مانا چې د هغه ملک ټول ملت ته په ټیټه سترګه کتلی
دي زده کړو د برخې د فعال احمد فهیم عظیمي د کورنۍ اندېښنې هم تاسو سره شریکوو عظیمي له یولسو میاشتو راهیسې د طالبانو په زندان کې دی اسرایلي ځواکونو د لبنان په پلازمېنه بیروت کې د هوایي برید په ترڅ کې د حزب الله ډلې غونډه په نښه کړې ده او په پېښور کې د افغان هنرمندانو په اړه هم تاسو ته رپورټ لرو چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې پاکستان ته تښتېدلي
یا مو مخمه خپل وطن مونږ ته ډیر سره کړ ډیر عزت مونږ ته راکو خپل وطن کې ډیر خوشاله وو او به دا سوچ مونږ اس قلم نه کول چې مونږ به په خور تا کډوال کیږو به رات دوه سندرو جوړول ته راتلو
د ازادي رادیو خبری ټولګه
دوه غونډوي هیوادونو پاکستان او ایران کې د هغه یوادونو د ملي سرودونو د خبرېدو پر مهال د طالب چارواکو یا د طالب استازو د نه درېدو له کبله د دغو هیوادونو چارواکو توندې نیوکې کړې دي لمړی پیښه په پاکستان کې شوې او چیرته چې په پیښور کې د طالبانو قونسل د ملي سرود د خبرېدو پر مهال نه و پاڅېدلی. وروسته بیا په ایران کې دوه ورځې مخکې اسلامي یووالي په کانفرانس کې د طالبانو د حج او اوقاف وزارت مرستیال عزیز الرحمن منصور د ایران د سرود د غږېدو پر مهال له ځایه ونه درېد او تر پایه په خپلې څوکۍ ناست و. دغې پیښې ګڼ غبرګونونه وپارول او ایراني چارواکو دا پیښه وغندله.
یو شمېر افغان ډیپلوماتان د هیوادونو ملي سرود ته نه درېدل بې احترامي او د ډیپلوماتیکو خلاف بولي. وایي چې دا ډول اقدامات د دواړو هیوادونو په اړیکو منفي اغېزې درلودلی سي. په ایران کې د افغانستان د تېر جمهوري نظام پخواني سفیر محمد عمر داودزی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
هر ملک د هویت د اساس په توګه درې ارزښت لري چې یو یې بیرغ دی، بل یې ملي سرود دی او بل یې هم پاسپورټ دی. د دې درې واړو د هر یو چې د کوم ملک بې عزتي وشي د بل ملک په واسطه باندې مانا چې د هغه ملک یا دغه هیواد ټول ملت ته په ټیټه سترګه کتلي دي. بیا دا معمولا عمل بالمثل کېږي دی کې نو دا ډېر غلط کار شوی دی. د دې د جلوګیری دپاره ملکونه خپل تاریخ لري، خپل اقدامات لري.
په چین کې د افغانستان پخوانی سفیر جاوید قایم بیا وایي د ډیپلوماتانو یا سیاسي پلاوو دا ډول اقدامات آن د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترینګلی کولای سي.
د دې اساسي اصول دي او څوک چې نه مراد کې د ویل حاضر په دغه ډېر بدمنۍ چې د بل لحاظ د ډیپلوماتیک عروف ماتول دي. او تر ټولو مهمه دا ده چې ډیپلوماتان یا سفیر په خپله کې نشي کولای د ډیپلوماتیک عروف مراد کې د دې تاثیر د هیواد پر ملي ګټو باندې ډېر زیات. په ډیپلوماتیک عروف کې یو بل اړخ دام د شتاسې ودا احترام ډېر متقابل دی. د دې لحاظ د دې مراد کول ډېر زیات مهم دي. ستونزه دای چې کله موږ د ډیپلوماتیک عروف واړو نور اصول د دینی مسالو سره یا د دین د حقې سره دا اصلا هیڅ کړاو نه سره لري.
د یادونه ده چې تر پاکستان وروسته ایران کې د هغه هیواد ملي سرود ته د طالبانو د حکومت یو چارواکي نه درېدو د دغه هیواد د بیلابیلو چارواکو خبرګونونه راپارولې دي. د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت مرستیال عزیز الرحمن منصور تهران ته د اسلامي یووالي په نوم یو رسمي غونډه کې د سپتمبر په 19مه د ایران ملي سرود ته نه ودرېدلای چې له پراخو خبرګونونو وروسته یو شمېر ایراني رسنیو له دې ډلې تقریبا د جمعې په ورځ له ایران د هغه د بخښنې ویډیو خپره کړې ده. بي بي سي فارسي او زینو ایراني رسنیو بیا د ایران د بهرنیو چارو وزارت په حواله راپور ورکړی چې دوی په دې اړه تهران کې د طالبانو سفیر ورهزار کړای دی. د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي د طالبانو د حکومت د دغه چارواکي د دې عمل په خبرګون کې د جمعې په ورځ په خپل ایکس پانه لیکلي د شریعت د اصولو پر بنسټ د موسیقي د غږولو د منع کولو په پلمه د ډیپلوماتیکو اصولو سپکاوی هیڅ معنا یا مثال نه لري. کدا سوي په دغه اوریدلې هم شاملېږي. له دې وړاندې د سپتمبر په 13مه په پېښور کې د طالبانو د حکومت قونسل په یو غونډه کې د پاکستان ملي سرود ته نه ودرېدلای چې په د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفیر احضار کړای و.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
نن د سپتمبر میاشتې 28مه د سولې نړیواله ورځ ده. له 1981 میلادي کال راهیسې دا ورځ نمانځل کیږي. د سولې د نړیوالې ورځې سګنه شعار د سولې د کلتور وده د هغه د تعلیم له لارې په ذهنونو کې د سولې پالنه ده. خو یو شمېر افغانان وایي که څه هم په افغانستان کې اوس نسبتا امن ده، خو د روان وضعیت له کبله اندېښمن دي. دوی وایي سوله یوازې د سر د امن په معنا نه ده او باید د سولې د رښتینې تعریف له مخې ټولو انسانانو ته د هغوی د حقونو په پام کې نیولو سره د ژوند حق ورکړل شي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
جنگ د زهر بوی ده، هر ساد مرگ پا یارادا، سول لکناوی سول لکناوی سول لکناوی دڑم بیش پی موترادا سول لکناوی دڑم بیش پی موترادا جنگ د زهر بوی ده، هر ساد مرگ پا یرادا.
یار محمد پردیس چې اوس له افغانستان د باندې په فرانسه کې د کډوالۍ شپې سبا کوي وایي کلونه کېږي چې سوله په خپلو شعرونو او زمزمو کې ستایي، خو لای هم په افغانستان کې د واقعي سولې چې ټولې تر چتر لاندې یو ځای او ښه ژوند وکړي د ټینګښت ارمان نه دی پوره شوی. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دشدګر په نام پیژنې، امن مې د زوی نوم دی، د لور نوم مې سندرا دا. سوله لکناوې د لومبۍ شپې موترا دا.
کله بیا دا شعر سندره شي یا زمزمه شي نو د ده اغیز یو په څو چنده کېږي، نو ځکه خو موږ په خپلو ډیرو شعرونو کې د سولې بحث کړی دی او سولې ته مو خلک رابللي دي. خو بدبخته چې یوه باثباته سوله رانغله او په همدې تکل موږ دا د مهاجرت یا د کډوالۍ ژوند غوره کړ او بالاخره اوس د کډوالۍ ژوند کوو.
یو شمېر افغانان وایي که څه هم اوس په افغانستان کې نسبي امن دی، خو د روان وضعیت له کبله اندېښمن دي. دوی زیاتوي سوله یوازې د سر امن په معنا نه ده او باید د سولې د رښتینی تعریف له مخې ټولو انسانانو ته د هغوی د حقونو په پام کې نیولو سره د ژوند حق ورکړل شي. د کابل ښار اوسیدونکی محمد عابد وایي:
سمه ده چې هغه اوږده جګړه پای ته رسېدلې، خو اوس نه هم امنیتي پېښې شته دي، نه اوس هم ملکي خلک د انفجارونو او حملاتو ښکار دي. نو زما په نظر سوله هغه وخت افغانستان کې تمین کېدلی شي چې خلک ارامه وي، خوسا وي، اقتصادي مشکلات نه وي.
د لغمان ولایت اوسیدونکی چې نه غواړي نومې په راپور کې یاد شي هم ورته نظر لري:
واقعا په دې کې خوشک نشته چې په هیواد کې انفجار، انتحار، وژنې، چاودنې، جګړه نشته، سوله راغلی. خو واقعي او باعزته سوله هغه ده چې د خلکو ذهنونه، فکرونه او اذهان آرامه وي، د خلکو حقوق ورکړ شي، خلکو ته د کار زمینه مساعد شي. نو خلک ژوند غواړي، خلک خپل حقوق غواړي، خلک ازادي غواړي، کنه امن خو قبرستان کې مشته.
په افغانستان کې څو لسیزو جګړو ډیری افغانان زیانمن کړل، په میلیونونو کسان پکې ووژل شول او په میلیونونو نور په ژوندونه زیانمن شول. نور هغه نوري چې د تیر جمهوری نظام یو پوځي وو د ماین په چاودنه کې خبرګې پخې او یو لاس پرې شوی دی، خو نوموړی هم په دې فکر دی چې سوله یوازې د جګړې ختمېدل نه دي.
سوله ایز حالات کې خلک په آرامۍ، عدالت او همکارۍ سره ژوند کوي. دا حالت هغه وخت رامنځته کېږي کله چې ټولنې یا هیوادونه یو د بل حقوق او ارزښتونه ومني، اختلافات په خبرو اترو او سوله ایزو لارو هوار کړي او د زور او تاوتریخوالي پر ځای د سولې، عدالت او پوهاوي لار وکاروي.
د کندوز پوهنتون یوه محصله چې اوس له زده کړو بې برخې ده وایي په افغانستان کې به جګړه درېدلې وي، خو له دې د ښه ژوند هغه ټولې هیلې وترول شوې چې په خوا یې لرلې.
هغه وخت ډېر ښه وخت و، د ژوند خوندورې شېبې همدغه وي، ځکه موږ ازادي لرله. زما په شمول نورو ټولو جنکو په وطن کې ازادي لرله او خپل راتلونکی ورته روښانه ښکارېده.
درې کاله وشول چې طالبانو له شپږم ټولګیو پورته له زده کړو راګرځولې دي. نن د سپتمبر میاشتې 28 نېټه د سولې نړیواله ورځ ده. په 1991 کال کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د یوې اعلامې په خپرولو سره د سپتمبر 28 د سولې د نړیوالې ورځې په نامه ونوموله. له دې کاره یې موخه دا وه چې په نړۍ کې د ټولنیزې سولې ټینګښت او غښتلتیا ته کار وشي او د دغې ځانګړې ورځې له لارې د نړیوالو پام د سولې ارزښت ته راواړول شي. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار په افغانستان کې د سرتاسري سولې او امنیت د ټینګښت دعوې کړي، خو د عامو خلکو سربیره وخت نا وخت ملګرو ملتونو او بیلابیلو هیوادونو په افغانستان کې د موجوده وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. تیر کال د ملګرو ملتونو سرمنشي د دغې ورځې په مناسبت په خپور شوي پیغام کې د داسې ورځې هیله ښودلې وه چې په خبره یې په ټوله نړۍ کې تاوتریخوالی پای ته ورسیږي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
azadiradio څلرویش ساعته.
د زده کړو د برخې فعال احمد فهیم عظیمی کورنۍ د هغه د روحي او جسمي روغتیايي وضعیت په اړه د اندېښنې په خولو سره د نوموړي د خوشي کېدو غوښتنه کوي. د بخښنې نړیوال سازمان هم پر طالبانو غږ کړی چې احمد فهیم عظیمی چې په ټکوي رواني وضعیت یې مخ په خرابېدو دی، ژر تر ژره پرته له شرطه خوشي کړي. د بشري حقونو فعالان وایي احمد فهیم عظیمی په غیر قانوني ډول له 11 میاشتو راهیسې د طالبانو په زندان کې دی چې د اندېښنې وړ خبره ده. جزئیات د سنا کاکړ په ریپورت کې.
د زده کړو برخې فعال احمد فهیم عظیمی کورنۍ چې د څه باندې 11 میاشتو راهیسې د طالبانو په زندان کې دی، د هغه د خوشي کېدو غوښتنه کړې. د نوموړي ورور احمد فواد عظیمی ازادي راډیو سره په خبرو کې د فهیم روحي او جسمي روغتي وضعیت ناسم بللی دی. ښاغلی عظیمی زیاته کړه
وضعیت صحت او
روحي او روغتيي وضعیت یې خراب او مخشوش دي، سره له دې چې هیڅ ګناه نه لري، په سختۍ سره د زندان شپې او ورځې تیروي. موږ د هغه د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتونکي یو،
رهایی هر چه زودتر شستیم.
په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل هم د احمد فهیم عظیمی د ژر تر ژره او پرته له کوم قاعده او شرطه خوشي کېدو غوښتنه کړې، ویلي د هغه رواني وضعیت مخ په خرابېدو دی. یاد سازمان د جمعې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې احمد فهیم عظیمی د هغه جرم له امله چې نه دی کړی، له 11 میاشتو راهیسې په بند کې دی. یاد سازمان زیاته کړې وروسته له هغه چې عظیمی د 2024 کال د اپریل په لومړۍ نیټه د محکمې پریکړه رد کړه، د هغه قضیه د نورو څېړنو لپاره د کابل د عامه امنیت محکمې ته راجی شوه، او له هغه وخت راهیسې د هغه د قضیې په اړه تحقیقات په غیر عادلانه توګه ځنډول شوي او په اړه یې هیڅ قضاوت نه دی شوی. مخکې د دغه سازمان په ګډون بېلابېلو نړیوالو سازمانونو د طالبانو له حکومته غوښتي وو چې نوموړی خوشي کړي. په ورته وخت کې د رواداري په نوم د بشري حقونو سازمان او د افغانستان په تېر جمهوري نظام کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر هم د احمد فهیم عظیمی د بندي پاتې کېدو دوام ته د اندېښنې په څرګندولو سره ازادي راډیو ته وویل.
له 11 میاشتو څخه زیاته موده کېږي چې ښاغلی عظیمی چې په غیر قانوني ډول نیول سوی په بند کې دی. کورنۍ یې نه پوهېږي چې کله به خوشي شي، چې دا یوه غیر شفافه او ناعادلانه پروسه ده.
موږ د احمد فهیم عظیمی او د هغه د خوشي کېدو د غوښتنو په اړه د طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم وپوښو، هغه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو تر دې مخکې د عظیمی نیول تایید کړي وو او ویلي وو چې احمد فهیم عظیمی او دوه نور فعالان له اسنادو سره نیول شوي او د دوی په اړه به محکمه پریکړه وکړي. دا چې په کوم طور جزئیات یې نه وو ورکړي، خو د عظیمی او افغان کورنیو مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی دواړه د نجونو له زده کړو د ملاتړ او له افغانستانه د روبا جوړونکو نجونو د وتلو په برخه کې د همکاري په تور نیول شوی، چې د دوی په خبره دا دواړه موارد پرې نه دي ثابت شوي. د طالبانو حکومت احمد فهیم عظیمی او ملګری صدیق الله افغان د 2023 میلادي کال د اکتوبر په 18 په کابل کې له خپل دفتر ونیول. افغان د روان کال په حمل میاشت کې بیرته د طالبانو له بنده خوشي شو، خو احمد فهیم عظیمی لا هم په زندان کې دی. د یادونې ده چې طالبانو د خپلې واکمنۍ په تیرو څه باندې دریو کلونو کې لسګونه د بشري حقونو زده کړو او مدني فعالان، معترضې ښځې، خبریالان او د پوهنتون استادان په بیلا بیلو تورونو ډیری د دوی پر سیاستونو د نیوکو له امله نیولي او بندیان کړي دي، چې یو شمیر بیرته خوشي شوي، خو د احمد فهیم عظیمی په ګډون یو شمیر نور لا هم بندیان دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو سلیر وساته.
اسرائیلی ځواکونو د لبنان په پلازمینه بیروت کې د هوایي بریټ پترس کې د حزب الله ډلې غونډه پنه کړې. د دې بریټ پترس کې د یو شمیر ملکانو د وژلو خبره هم ورکړل شوې ده.
د لبنان روغتیا وزیر فراس العبیت نن وویل چې د پلازمینه بیروت په لمنو کې د اسرائیلی ځواکونو د پرونی بریټ له امله د وژل شوو شمیر 13 تنو ته رسیدلې، چې په دوی کې 2 مېرمنې او 3 ماشومان هم شامل دي. په وژل شوو کې د حزب الله یو قومندان ابراهیم عقیل هم دی چې د رضوان په نوم د ځواکونو مشر و. همدارس د ویجاړې شوې ودانۍ په تلخونی کې د حزب الله وسلوالو غونډه وه چې هلته یې شاوخوا لسخړې وژل شوي دي. العبیت زیاته کړه چې په وژل شویو کې د سوریې اتباع هم شته. پرون ناوخته د اسرائیل پوځ وویل چې د قومندان عقیل په ګډون د حزب الله 11 وژل شوي دي. حزب الله تیره شپه وویل چې د دوی 15 خړې د اسرائیلي ځواکونو د برید له امله وژل شوي دي، خو د دې کسانو د وژلو د ځای په اړه څه نه دی ویلي. اسرائیلي ځواکونو د جمعې په ماسپښین د بیروت په جنوبي برخه کې دا هوایي حمله په داسې وخت کې وکړه چې خلک له کاره کورونو ته ستنېدل او زده کوونکي له ښوونځیو رخصت شوي وو. نن سهار د حزب الله د رسنیو دفتر خبریالان بمبارد شوي سیمو ته وروستل. د لبنان د روغتیا وزیر العبیت وویل چې د ژغورنې عملیات روان دي چې ښایي د تلفاتو شمېر زیات شي. لبنانی ځواکونه د سیمې ته هم خلک نه پرېږدي او په سیمه کې د لبنان د سرې میاشتې کارکوونکي هم شته چې له انبارونو راایستل شوي جسدونه انتقال کړي. د حمله پرون څو ساعته وروسته تر دې وشوه چې حزب الله ډلې د اسرایل پر شمال د توغندیو داسې پراخ بریدونه وکړل چې په نږدې یوه کال کې ساری نه و. حزب الله په کاتوشیا توغندیو پر اسرایل څو ورځې وروسته تر دې حمله وکړه چې په لبنان کې په پیجرونو او مخابرو کې چاودنې وشوې چې له امله یې لږ تر لږه 30 تنه ووژل شول او نږدې 2900 تنه نور ټپیان شول. حزب الله وایي چې دا چاودنې اسرایل کړې دي. اسرایل تر اوسه د دې چاودنو مسؤلیت نه دی منلی.
کندهار کې د چپلیو جوړولو صنعت د پرمختګ په حال کې دی. اوس شپږ فابریکې فعال دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د کندهار په صنعتي پارک کې د چپلکو یا چپلکو جوړولو دغه لوی فابریکه دوه کاله وړاندې جوړه شوې ده. که ته هم چپلکی یا چپلکی ټولی دلته جوړیږي خو خام مواد بیا له نورو هیوادونو راوړل کیږي. د فابریکې مسلمان بای دوی هر ورځ لزر جوړې چپلکی تولیدوي او د کندهار ترڅنګ نور ولایتونو ته هم استوي. د یوې فابریکې مسؤل اسد الله وای د بهرنیو چپلکو واردات په بازار تاثیر لري. نو د دې لپاره چې کورنی تولیدات وده وکړي د طالبانو حکومت باید پر بهرنیو تولیداتو ګمرکي تعرفې لوړې کړي.
دا خارج څه کم چمپل راځي خام مواد او چمپل په و وزن مسئولې دي. باید خام مواد ارزان شي فری محصول شي او چمپل چې دي تروفه لوړ شي. عموما مشکل په تروفه دي. تروفه چې د چمپل لا ډیر ښه ته ده. اوس د ایران او د پاکستان او د بل ملک څخه چمپلان راځي هغه ډیر ارزان تمامې دي. دا غو سره موږ رقابت نس کولای. موږ د هغه ټول شان په داخل کې چې په خپل شان یې موږ ټول یاد چې نشان او یاد پاکستان نشان او یاد ایران نشان او د دې خپل ټول جوړ شي دي ارزان تمامول کم شي چې موږ په لاس تمامولای شو چې دلې په لاس تمامو د دې د راځي دلې په اتو کې وړي د دې ټول شي چې دی وړي په داخل کې خپل موجود دی خپل ارشه کاریګر موجود دی زور د انجینران د خارج دی.
په دغه فابریکه کې اوس مهال نوی کسان کار کوي چې په پیل کې د بهرنیو ماهرانو لخوا روزل شوی وو. مسعود احمد او سلیمان چې د فابریکې کارګران دی وایي اوس دوی په خپل کار کې مسلکي سوي دي او هر ډول چپلکی جوړولای شي. دوی غوښتنه کوي چې نورې فابریکې دي فعال سي ترڅو د کاري فرصتونو په زیاتولو سره د بیکاری ستونزه حل شي.
ټول شاګردان سره ناست دي نو چې دلته سره جوړ شي بیا چې سپاک ماشین ته خېږي دغه د سبیا سیده ځي ماشین ته هلته بیا په ډایي کې سره یو ځای کېږي. د ډایي سره بیا مواد لویږي نو بیا مواد ډایي بیا خپل وخت لري چې مې فرصه نو بیا د چمپل جوړیږي بیا موږ بازار ته وځو.
تو تقریبا موږ نیو کا سکاري ګاریو او لزر جوړې تقریبا د شپې او ورځې موږ چمپلان ته جوړو. چمپل د لیمر په کارخانه کې جوړو مواد راځي د بیا د کندهار او شاپ او نور ولایتو ته موږ راځو. د موږ خپل افغانستان ته ولید دي شې دي ارزان شې دي.
په کندهار کې دا مهال د چپلکو جوړولو شپږ لوی او کوچنی فابریکې فعال دي چې هر ورځ زرګونه جوړې چپلکې تولیدوي. دا چپلکی ډیری پلاستیکی دی. د کندهار د صنعت او مادن خونی مسول سید سرور امانی وایي د چپلکو جوړولو صنعت په دې ولایت کې وده کړې او د کندهاریانو اړتیا پوره کولای شي. خو د په خبره هم د بهرنیو توکو وارداتو دا صنعت زیانمن کړي ځکه چې د کورنی تولید سره سیالي کوي او د قیمتونو په کموالي سره بازار ته زیان اړولی.
موږ په کندهار په پارک صنعتي کې دوه لوی سترې کارخانې لرو چې څلور نورې په بازار کې تولید کوي. په ښار کې لا تر اوسه صنعتي پارک ته نه دي داخل شوي. دا خام مواد اکثره چینایي خام مواد دي چې ریګزین دي او پلاستیک دانه ده چې بیا راځي دلته د هغه څخه بیا چمپل او په حساب نیمه بوټ دا جوړیږي چې موږ د دې دپاره هم په وار وار دا غوښتنه کړې ده چې نور دي دغه توکي دغه جنسونو په واردولو کې تعرفه پر لوړ سي ترڅو موږ د دې لپاره ښه بازار ولرو او زموږ کارخانه لرونکي یو څه حمایت.
په کندهار کې دا مهال شاوخوا 200 فابریکې فعال دي خو صنعتکاران د ځمکو نه ورکړه د بهرنیو توکو واردات د برېښنا نشتون او نور ستونزې یادوي چې د فابریکو د فعالیت مخه نیسي. د طالبانو حکومت تر اوسه د صنعتکارانو د دغو ستونزو په اړه څه نه دي ویلي.
د اروزګان ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي په دغه ولایت کې د واټونو په سر خوړو پیر او پلور زیات شوی چې د دوی په خبره پاک نه دي او د خلکو ترمنځ د ناروغۍ لامل شوي. روغتیا پالان هم وایي د واټونو د سر خواړه صحیح نه دي. داسې مال چې پلورونکي وایي نظافت رعایتوي او د طالبانو حکومت ځایي چارواکي په دې تړاو د ځینو اقداماتو خبره کوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
دا د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار منار څلور لارې دی چې ګڼ ماشومان او لویان پکې کې د پراټو، اینی، چپسو او پیرکیو په خوراک بوخت دي. د دې زیاته برخه د ښوونځي او کومو ماشومانو د ترینکوټ اوسیدونکي اختر محمد چې په ترینکوټ ښار کې اټی لري د ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې دوه ماشومان شاوخوا میاشت وړاندې هغه مال ناروغان او د روغتون تر کټونو ورسېدل چې د دې په خبره د سړک پر سر دغه خواړه یې خوړلې و.
دا پراټی خو دا پکیج چې دغه سره ډېر مریضې تړلې دي. مثال دا پراټی ډېر نه پاکه ځای باندې پکیج د چری غاړه د بشری پرې غاړه یو ځل خلک ناس پر بل غاړه ځل پر بل غاړه بل ځل خلک ناس دا شروالی والا راس دا چری پاکی روزانه د میکروبونه ګرد دا خلک به ماس دی کښنی تخته پر کښیر دی نور ګرد خلک به چټل ځای باندې تکښینی د دې سره ډېر مریضې پېښې ډېر دغه دا بخې چټل ځای دا پراټی پکیج و ولاد ته یو ورځ به ماراوړ سار شاو مې راوړلې. نو شایکت سیباره مې داستون یو مې ډېر مشکلات پیدا کړل. دوه درې ورځې مې دغه راوړلې باندې بیرته سپری شو چې دا ځای ناپاک دی دا غد ناپاک ځای پکې زه پراټی.
شاغلی اختر محمد له خلکو غواړي چې د سړک پر سر له خوراک څخه ډډه وکړي ځکه په خبره دا خواړه د خاورو او انبارو ډک وي. جان محمد د اروزګان یو بل اوسیدونکي دي وایي ملګری د سړک پر سر د خوراک لامل ناروغه سوی دي.
نو دا چې مثلا کوم کسان چې ځای لپاره مثلا تاوان یې پدېږي چې یو خبرې ځان کېږي او بل دې رقم رنگ ورسره ګډي دا رنگ چې دا ډېر خطرناک دی. مثلا چې بیا کله چې کوخرې تاوان ته کې راشه چې دې حساب څخه طبعا ما غوښتنه دې څخه دا چې کوم کسان چې دا خواري کاږي د مزدوري کوي روزګان ولایت کې ما غوښتنه دې څخه دا چې نیم خپل سیاحت ته باید پام وکړي. مثلا کله چې پراټی تیاری یا مثلا کوم چپ شانچ پخې نو دی باید خپل لسنه پاک پری وی منظم جامع ورته غونډي کوم لوش دی هغه پراټی چې پښته ځکه دا باید پاکه تر څنګه بعد نو غوړی لکه مثلا چې دا باید استفاده وکړي خو ځکه دا غوړی چې انسان ته تاوان رسي.
علي محمد چې د منار څلور لارې سره پراټی پلوري د ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې دا کار له مجبوري څخه کوي. نموړی ویل چې دا توان نه لري دکان په کرایه باندې واخلي خو وايي نظافت ته پام کوي.
دا هغه ستونزه ستاسو د ډیرو جوړښتونو د چلاتو ته ستاسو هغه لپاره موږ د پراتو او د کرایې او د شان د موږ ستیا وري کړی دي مقصد د جوړ څخه جوړ شي. شروالي والا چې راځي موږ دا هغه ځکه څه کوي مقصد د خپل موقعیت له دوه بل ځای ته جوړ دا سمه کوچ مقصد د شروالي والا د شریف په یو موږ هم دلته خپل کار کوو موږ خپل موقعیت چینج کوو مقصد بل ځای ته بل غوښتنه دا ده چې موږ ته داسې یو غرفې جوړې کړي مقصد چې موږ په کې دا خپل کاروبار او یوازې د پراټو پلورونکو لپاره نه بلکې د ټولو هغه خلکو لپاره چې هغه مقصد داسې کار کوي د چری په غاړه یا داسې ځایونه کار کوي هغو ټولو لپاره داسې یو غرفې جوړې شي چې مقصد هغه د خپل کار وکړي بیا په ډېر سره وسایي.
روغتیا پالان وایي د سړک پر سر خواړه له میکروبونو ډک دي او خوراک دومره خطرناک دی چې د انسانانو د مرګ لامل کیږي. د اروزګان د ولایتي روغتون پخوانی ډاکټر احمد ضیا سادات ازادي راډیو ته وویل
په لوبوند د انتقال د میکروبونو ته اول په هغه کسانو کې چې هغه خپل شخصي حفظ الصحه نه مراد کوي کېدای شي د خوړو په تسمم باندې اختش. هغه کسان چې هغه هوټلونو چې باسي غذاګانې لري یا د سرکونو په سر هغه کسان چې د ریړې په سر باندې خوړه پخوي او د حفظ الصحه نه مراد کوي کېدای شي هغه وګړي چې د خوړو څخه استفاده کوي د خوړو په تسمم باندې اختش د ناپاک اوبو څخه استفاده کول، آشپزخانو کې چې کوم کسان کار کوي یا په کورونو کې د پخلنځي خپل باندې نظافت نه مراعت کول، او همدارنګه هغه کسان چې خواړه د کنسرواو په شکل راخلي او هغه په غیر معیاري ځایو کې ځای شوي وي یا تاریخ تیر شوي وي، کیدای شي دا هم د خوړو تسمات رامنځته کړي.
د طالبانو حکومت د ترینکوټ ښاروالي ویان شریف الله زلاند وایي دوی د هوټلونو مسؤلینو او خوړو پلورونکو ته ویلي چې باید نظافت مراعت کړي.
افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلر ویش ساته.
یو خړه پښو چې د امریکا په متحده ایالاتو کې تر 1200 کیلومتر ډیره لار وهلې لڅونی ورسته څنګه پیدا شوه؟ جزئیات په دغه ریپورت کې.
دراین بیو پنوم پښو د میلی پر مهال لیلو سټون میلی پارک څخه ترې تم شو. کیسه داسې وه چې سوزان انګویانو د جون په څلورمه له خپلو پیشوګانو سره ځنګله ته تللې وه. هلته راین بیو د ونو خواته تیره شوه، بیا راستنه نه شوه. انګویانو له خپل میړه بنی سره په دې پیشو پسې څلور ورځې په ځنګله کې وګرځېده خو پیدا نه شوه. تیره میاشت انګویانو دوی ته د مایکروچپ شرکت خبر ورکړ چې پیشو یې د کالیفورنیا پروزویل کې د څارویو د څار د ساتنې په یو مرکز کې ده. دا سیمه 1200 کیلومتره له هغې سیمې لرې ده چې له دوی څخه پیشو ورکه شوې وه. دا پیشو داسې پیدا شوه چې پروزویل کې د یوې میرمن سترګې پر دې پیشو لګېدلې وې چې په کوڅو کې ګرځېده خو ګیرولی یې نه شوی. دې میرمنې هغې ته خواړه ورکول، اوبه یې ورته ایښودې. اخیرې د اګست په درېیمه ونیوله او د څارویو د څار مرکز ته یې یووړه. په سبا یې انګویانو خبره شوه. دا روسویلې ته په موټر کې ورغله، خپله پیشو یې واخیسته. د هغې شپږ پاونډه وزن کم شوی و. سوزان انګویانو اسوشیټډ پرس اژانسته وویل
But I believe truly that he made that trek most.
اس ما به خزله تلویدلې چې دا سفر د پخپله کړی. خپړی سولیدلې دي. څلویخ فیصد وزنی کم شوی. د نه خوړو لامل یې د بدن پروتین ډیر کم شوی. څوک ورسره نه و چې غم یې وخوري.
He was not cared for.
ان ګویانو زیاته کړه چې اوس یې خپل پښوګانو ته د مایکروچپ ترڅنګ جی پی اس هم ورپخړه کړی دي چې بیا داسې چمونه شي.
زما سلامونه او نیک هیلې چې تاسو ته کارکوونکو ته ورسیږي. خالد افغان د کندهار سیم او دغه کمی مرستې د افغانستان د ولس سره کیږي. دغه نړیوالې راستې د افغانستان د ولس لپاره دا چا فیصد 50% د طالبان خپله وړي او هغه نور 50% چې پاده سولی هغه د خپل همکارانو ته ورکوي. او پاته غریبان چې سوله مسکینان چې په افغانستان کې چې د لوږې کړېږي هغو ته دا پیسې او دا مرستې نه رسېږي. نو هیله مو دا ده چې دا مرستې یا نه ورسره کوي یا چې یو داسې یو شخص ورته وټاکي چې هغه ولس ته ورسېږي د ولسه پورې ورسېږي. دا مرستې چې کومې مرستې در څه مرستې چې راځي دا ټوله طالبان خپله وړي یا خپلو همکارانو ته ورکوي یا قریبانو یا دوستانو ته ورکوي. او پاته ولس چې دی ولس دغه څه منه استي.
السلام علیکم. ما د دې راډیو اوریدونکو کارکوونکو سلام نه نیچې لوړانی کوم. ما غوښتنه ده چې اسلامي امارت د اسلام په چوکاټ کې د دینجونو مکتبونه خلاص کړي. تعلیم د فرض حق ده، فرض پر خلکو باندې باید وي کې. نو باید تعلیم ته زمینه برابر شي په زر تر زره. وخت باید ضایع نه شي.
السلام علیکم ورحمت الله. دا اوس وخت کې کوم حالات روان دي په افغانستان کې؟ هیڅوک د سزړه نه خکې چې مکتبونو تلاټ شو یا خپل درسونو تلاټ شو. درسونه وې څوک درس نه وای دا ولې نو ځکه چې چاته وظیفه نه پیدا کیږي او نو څوک وظیفه کولای شي. ټول خلک چې پانتونونه ویلې دي خوشي ګرځي. نو د دوی په ذهنیت باندې لږ کار کول پکار دي تر سوچ دا خلک مکتبونو تلاټ شو. مکتبونو ته زړه خکې او حکومت څخه هم همدا غوښتنه کوو چې خلک مکتبونو ته ولېږي او مکتبونه پی ووایي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
نیما نړی
خسر بمیان خلیم را بندو لگولی
امریکا کمپانی تا زده مال تر لیگه ما من پا سلور سلویخ ملکو که کار کهو
پس و جارم دا مشروعان سر پا زکنه نازم نور دا دیجون خوزه پا دا مرد خوشحاله
دا افغان خوزه دا پرمختگون و اوستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی یو شمیر افغان میرمنی وایزنی کورنۍ چې کله زوی یا هم ورور ته واده وکړي هغه ښځه بیا خپل اخیستل شوی جنس ګڼي
موضوع پدار ندیدم او رسی بیادار خواره ندیدم دیش از خوانه مرا نمیمون
کولی شي چې له واده وروسته په خپل ژوند کې هر ډول بدلون ومني
تغیرات راځي بعد له واده خو د انسان توقع دا نه ده چې مکمل دې هغه تیر ژوند باید هیر کړل شي یا له یاده وویستل شي دا کار نشي کیدلی ولې بدبختانه باید ووایم زمونږ په ټولنه کې داسې یو توقع کېږي چې باید مونږ بعد له واده دا کورنۍ هیره کړو
نن ام د موضوع چیرو ملتیا مو کړی قدرمن دوستانو یو شمیر افغان میرمنې وایي چې د دوی د ژوند کولو واک او اختیار پخوا هم د کورنۍ نارینه و اور نه اخیستی و خو له کومې ورځې چې طالبانو د دوی په هغو اساسي او بشري حقونو چې زده کړې کار کول د ضرورت پر وخت له کور څخه بیرون تلل او داسې نور دی بندیز لګولی دی د ښځو ستونزې په کور کې د نهم څو برابره زیاتې شوې دي چې یوه ستونزه یې له واده وروسته د پلار او خپلوانو کور ته د نه پرېښودلو
موضوع پدر ندیدم او رسی بیادر خواره ندیدم دیش از خوانم برا نمیمون
ده پلار منه میو نلید دو رو رو خور و دونه میو نلیدل ده خپلوانو کورتای نپری خودلم لواده میل از کل تیریگی خود روز زده وقت نلرم چی تر بازار لردشم خواهی میدنم یو کالی و غستلو ده نپری خودم و یل تا ده کورده کال لپاره این نده چی نوی کالی و غونده یو لکور ووزی
د افغانستان په کلیو او بانډو کې بیا ځینې هغه ښځې چې په بدو کې ودیږي یا هم کورنۍ له پخوا څخه دښمني لري له نوې خېښۍ څخه وروسته د ناوې ژوند دومره ورتریخوي چې هغه نور له ژوند کولو څخه بېزاره وي د کابل ولایت اوسیدونکې مریم په دې اکله وایي
ای سرچشمه میگیره از یگان خصومت‌های فامیلی و خانوادگی که در وقت ازدواج
کورنۍ تاوتریخوالی د دې لامل کېږي چې له واده وروسته ښځه د پلار کور ته نه پرېږدي کله خو داسې وي چې دوه کورنۍ پخوانۍ دښمني لري بیا هم دا کورنۍ خېښي سره کوي په پایله کې ټول ظلم او زور په ښځې وي ځینې افغانان ځان ته مسلمانان وایي خو هغه کارونه کوي چې زموږ دین هغه منع کړي دي مثلا زموږ د پیغمبرانو مېرمنې د پلار کور او د نورو خپلوانو کورونو ته تللې د سوداګرۍ لپاره له کوره وتلې هغوی په کور کې بندیانې نه وې دا خبرې خو ډېرې دود دي چې موږ مسلمان یو غیرت لرو ته باید پوه شي چې اسلام ته څه ویلي چې اسلامیت او مسلمانیت چیرې دی
و تو چی اشاره کرده باید خودت بفهمی که اسلامیت مسلمانیت تا کجا هست
خون که مسعوده وایی چه دی خپل داسې کورنۍ لیدلی چې کله انګور را واده کړي یوازې میړه نه د کورنۍ ټول غړي د دې په ژوند کې داسې مداخله کوي چې غل انساني چوکاټ څخه بیرون وي
ټول اختیار د خسرګنۍ وي که وایي چې لاړ شي یا د ځې کوي خوښه یې نه وي نو اجازه نه ورکوي بدبختانه دا د موږ یو غیر منل شوی دی عرف دی چې دی نو خلکو ترمنځ دا حق دوی نه لري فقط اجازه د خاوند ده فکر کوم د اسلام له نظر نه هم چې خاوند وغواړي چېرته اجازه ورکړي خوتلی شي که نه نو بیا هم چېرته چې خاوند رضایت وي بیا کورنۍ باید پکې مداخله ونه کړي زموږ برعکس د یو خاوند په ځای ټول د خسرګنۍ کورنۍ ورته خاوند شي که خوښ دی که خسر دی که کشر لیوار دی که مشر دی که هر بل نارینه دی په فامیل کې نو دوی کل اختیاردار دی په شخص کې دي بدبختانه دا خبرې خوشتغه کې
څومره نجلۍ تر فشار لاندې څومره ځورېږي چې دې سره داسې یو چلند کېږي لکه دا چې یو اخیستل سوی جنس وي
طبعا نو د دوی په یو حساب خرید فروش کېږي نو هغه د دوی خبره هم دا ده چې اخیستل سوی جنس خو دې ځکه دې مقابل کې هغه ناروا و ولور چې ور کړی دی نو طبعا هماغه ولور ورکول دا به زمینه برابروي چې دوی داسې فکر وکړي چې دا یو متا ده یو جنس دی په رقم چې دوی وغواړي هماغه رقم باید دوی عمل وکړي.
کله چې یوه نجلۍ داسې یو کور کې لویږي دې ته خپله څه کول پکار دي؟
په اول قدم کې که چېرته مثلا هغه تحصیل ولري او پوه وي د خپلو حقوقو نه خبره وي شاید د مسایل په وړاندې لږ څه خپل د حق د خاطر یو څه ګامونه واخلي. خو که چېرته مثلا دوی ناپوهي نالوسته وي او په خپلو حقوقو نه وي خبر نو بس د ګاډۍ اس ورته وایي هغسې د فامیل په خوله کوي او هغسې مخته ځي او دا چې بدبختانه فامیلونه یې نه سپورټ کوي یعنی وایي ښه نجلۍ د پلار د کور نه په سپینو کالیو کې وتله باید بېرته په کفن کې را شي. دا په دې معنی چې دوی د فامیلونو نه بدبختانه حمایت په لاس کې نه لري.
له داسې نجونو سره د پلار کورنۍ څه کولی شي؟ عامه خبر د ټولو منځ کې همدا ده چې یو ځل واده سوله نو بیا که هغه نجلۍ هلته په هر حالت کې وي دوی وایي چې که موږ څه وایي دا نه مداخله شمېرل کېږي دغلته د پلار کور ته څه کول پکار دي؟
بیا هم د ناپوهي له امله هر څه د ناپوهي یا د جهالت له امله کېږي. که چېرته فامیل هم پوهي وي تحصیل کړی وي د خپل د لور په حقوقو باندې پوه شي مالي استقلالیت ولري نو طبعا چې دوی هم شاید حمایت کړي. خو چېرته چې مثلا څه چې رواج وي او ناپوهي خپره وي نو طبعا فامیل هم د دې جامع خلک دي د دې ټولنې خلک دي نو دوی هم ډېر نه غواړي چې د لور د ژوند په مسایلو کې مداخله وکړي یا ځان دخیل کړي. دا یو نن ګڼي چې نجلۍ یو د پلار له بیا نو پلار باید هغې حمایت ونه کړي.
اکثرا داسې لیدل شوي او دا نجونو ته د ځورولو وړ خبره ده چې د پلار کور بیا په هر څه خبر وي مګر ځان ناګاره نیسي یا د خلکو د خبرو لپاره یا د دې توان نه لري چې دا لور مې که بېرته راسي دلته د کور کې مثلا څه شی بخوري او څه باغوندي. دغه مسله آیا د دوی د پلار کور ته د خلکو خبرې ډېرې با ارزښته دي؟ خراب اقتصاد با ارزښته ده که د لور ژوند دی ولې دوی د خلکو خبرو ته اقتصاد ته ډېر ارزښت ورکوي نظر د لور ژوند ته؟
سنتي ټولنه ده اکثرا که لور ملامته هم نه وي همیشه ملامته ده نو دوی په دې خاطر چې د خلکو دې خبرو نه چې ګواکې لور یې ملامته ده او لور اشتباه کړې دې خبرو دې اورېدل نه په امان کې اوسي یا د نور د ژوند نه تېرېږي نو بدبختانه دا مسایل شته او فامیلونه ته یې رقم عادي ګرځېدلې ده دومره ورته ارزښت نه لري. دا مسله که چېرته مثلا په دوی واقعا لور ګرانه وای که د لور منزلت او مقام او هغه حقوق باندې خبر وای شاید دا مسایل نه پېښ شوي. خو له بده مره ښځه هېڅکله نه د پلار د کور کېږي نه د مېړه د کور.
ښه راسو دې ته چې دا ډول خسرګنیو ته څه کول پکار دي؟ کله چې یوه نجلۍ راودوي خو دوی هم لور لري سبا د دوی لور هم ودېږي په دې باندې ظلم زور بله ورځ د دې لور په همداسې وضعیت نسي اخته کېدلی؟
ولې نه شي اخته کېدلی چون ټولنه ده نو څه چې کوي هماغه بریبي خویند ژوند په نظر کې ونیسي او مقابل نفر چې خپل ټول فامیل خپل هر څه پرېږدي د دوی کره راځي نو دا سره داسې چلند وکړي لکه د خپلې لور. که چېرته هر فامیل دا کار وکړي فکر نه کوم چې په ټولنه کې بیا دا مشکل پېښ شي. خو بدبختانه نو نه کېږي چې ناپوهي او نافهمي او جهالت د دې سبب کېږي چې دوی دې مسایل ته غاړه کښېنږي داسې منفي رواج وپالي او همداسې مخته لاړ شي.
په ځینو کورنیو کې چې پېغلې نجونې بیا چې وریندار راودېږي دغلته هم ډېر فرق کېږي. مثلا د کور مور خپله لور کښېنۍ نور کار نه ور باندې کوي هر څه دغې ناوې ته ور سپاري دا څومره بعدې پایلې لري؟
طبعا نو نجلۍ چې د خسرګنۍ کور ته را شي او بیا دا پېغلې نجونې په کور کې هم وي بیا هغه کار ونه کړي او ټول مسؤلیت د دې په غاړه وي فکر کوم چې دا خپله یو رقم د بردګۍ احساس دی که نه. که چېرته مثلا خوري په فضا کې دوی دواړه په کار کې سم واخلي په دې کې فکر نه کوم دومره مشکل وي. کار کې دومره مشکل نشته دغه صمیمیت وي فکر کوم په فزیکي کار باندې څوک نه ستړي کېږي. مشکل دا دی چې زموږ ذهنیتونه سم نه دي که نه همداسې یو دید لرو پردې نجلۍ راتګ ته چې باید چې راغلی نو ټول مسؤلیتونه ادا کړي دی چې شي حق نه لري نه دی محفل ته تګ نه دی تفریح نه دی خپل د اختیار.
په آخر کې به یو څو خبرې هغو نجونو ته ولرو چې په همداسې وضعیت اخته دي او اوس د موږ او تاسې غږ اوري دوی ته به څه ویل ولرو؟
دوی ته په اول قدم کې دا ویل غواړم چې لږ څه بیداره شي په لومړي قدر کې خپل حقوقونه لږ ځان خبر کړي لږ څه که کېږي امکانات وي په مسلمت امیزه حالت کې دی خپل کورنۍ پوه کړي که چېرته مثلا نه کېدل خو مجبور مقابله وکړي نو.
بله ډېره زیاته مننه تاسو ژوند دې سلامت
اوسئ.
لره و
رواني آر څخه هم هغه میرمنې چې د میړه په کور کې د ژوند کولو قانوني او شرعي ازادي نه لري ډېرې ځپل کېږي. ارواپوه شمه کټاوازۍ په دې اکله وایي،
ګوري هغه ټاټوبې هغه کورنۍ کې چې مونږ رویو مونږ زده کړې کوو، مونږ په کې لومړنۍ خاپوړې کړې دي، بیا چې کله څوک واده کوي نو دې ته یاړو باسه چې یا بالته نه ځي او نور اخ نه لري چې مثلا هغې کورنۍ ته ارتبا لري لکه پخوا غوندي. نو طبعاً دا روان بد څه ډېر زیات بد اغېزه لري. حتی ډېری خلک مونږ ګورو چې په دې حالت کې ډیپریشن ته ځي، ژور خفګان ته ځي او دغه حالت نه شي تعامل کولای. اکثرا خلک دا وایي کنه چې دغه واده کول هم یو داسې تعول دی چې د رواني له نظره په انسان باندې ډېر بد تاثیر لري یا ډېر بدې اغېزې لري. ته به خو په همدې خاطر وایي که چیرې دغه مسایل پکې نه وي، لکه مثلا ته به د پلار کور ته نه ځې، ته به د خپلو خپلوانو سره چې مخکې د اړیکې لرلې هغه به نه لرې، مخکې چې د کومه دنده لرل هغه به نه کوې، یعنی مکمل به ستا په ژوند کې تغیر راځي. دا په انسان ډېر بدې تاثیر لري، ځکه انسان یو ډول خپل ژوند یو ډول نه یو ډول یې عیار کړی وي. سمه ده چې ځینې تغیرات راځي بار له واده، خو د انسان توقع دا نه ده چې مکمل دې هغه هغه تیر ژوند باید هیر کړل شي یا له یاده وویستل شي. اوس عموما موږ مثلا په 20 کلنۍ کې 25 کلنۍ کې واده کوو، آیا هغه تیرې خاطرې ټولې له یاده و بسوک چې ده؟ ناممکن کار ده. یعنی دا نه شي کېدلی چې موږ هغه ټول 20 کاله 25 کاله عمر له خپل ژوند نه حذف کړو، دا کار نه شي کېدلی. ولې بدبختانه باید ووایم زموږ په ټولنه کې داسې یو توقع کېږي چې باید مونږ بار له واده دا کورنۍ رکو چې داسې نه کېږي، ډېر سخت کار دی.
فکر کوي ولې د خسر کورنۍ داسې یو چار چلند کوي؟ طبعا معلومه ده چې د خسر کور کې نور افزا خرابېږي، هغه ناوې هلته سمه ګزاره نور نه شي کولی، که وغواړي نه شي کولی. خسرګنۍ ولې داسې یو کار کوي؟
دا ځکه چې د هغوی توقع دا ده چې کله یو جلۍ راودوي په هغې باندې مصرف کوي، نو داسې فکر کوي چې هغه د یو مال په څېر دوی اخیستلی ده او هغه نور د دې مال ده، او په دې حق نه لري چې مثلا هغه خپل فامیل سره خپلې کورنۍ سره له خپل تیر ژوند سره اړیکې ولري. ځکه چې ټوله بدبختي په دې کې ده په چې باغې باندې یو څه اندازه ولور اخیستل کېږي، کله چې هغه ورکول کېږي بیا دغه کورنۍ یا د دې خاوند داسې فکر کوي چې ولا دا زما مال ده او دا مال هغه کورنۍ اخیستې ده او باید دغه هر هغه څه چې زه وایم د هغه تحمل کړي. یا هم دا فکر دی، یا زموږ له ټولنې ټولو سړیانو سره دغه د تسلط فکر شته چې مثلا وایي که زه واده کوم نو زما مېرمن نور مکمل په هغې حزاق لرم او متوم. یعنی ښځې ته د انسان په شکل نه ګوري، د یو مال په شکل ګوري.
په آخر کې به خبرې ولرو کورنۍ ته چې خپل ګورګانو باندې داسې چار چلند کوي او خپل ناویګانې څه وکړي، ناویانې چې ډیپریشن څخه وژغورل شي.
ډېره زیاته مننه. هغه کورنۍ ته خدا توصیه ده چې باید دا کار ونه کړي، ځکه که یو خاوند خپلې میرمنې ته د یو انسان په سترګه وګوري هغه کور به ورته جنت کړي او هغه سړی به هم باور وکړي دغه جنت باچا ګرځېږي. خو داسې که د خپلې میرمنې ژوند خرابوي نو طبعا د خپل کورنۍ ماحول به هم ډېر زیات خرابوي. نو دا کار باید ونه کړي. یعنی که چیرې غواړي چې یو سالمه کورنۍ سالمه اولاد ولري نو دا کار ناسم ده او باید ونه شي. خپلې میرمنې ته لکه څنګه چې مخته ژوند کاوه، څنګه چې ازادي درلوده، څنګه چې دنده لرله، همداسې ورته ازادي ورکړي او هماغه څه چې ده هماغسې یې ومني. یعنی په دې شیانو باید ډېر زیات فکر وکړي او خپله میرمنې باید مبارزه وکړي، ځان ته د یو مال په شکل فکر ونه کړي. زما اکثره میرمنو دا منلی دي چې مثلا اوس ما واده کړی ده نو زه باید دا تغیرات ومنم، نور د پلار کور ته لاړ نه شم، نور هغه څه سره مخکې ارتباط درلود باید ونه لرم، چې دا ټول غلط دي، باید خپله میرمنې مبارزه وکړي.
بله، ډېره زیاته مننه خور، تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
همچنان بخیر اوسئ.
د ښځو د حقونو فعال قمر نیازی چې په افغانستان کې له افغان میرمنو سره په اړیکه کې ده او له ژوند څخه خبره ده، وایي اکثره نارینه له ښځو سره په نرمه خبر شرمیږي. دوی فکر کوي څومره چې جدي چلند وکړي نو دوی به غیرتي ښکاره شي، حال دا چې دا د انساني ژوند توقع نه ده.
ځان د پاره د ډیر هار بلی شرم بلی چې هغوی د خزو سره په نرمه ژبه باندې وغږیږي یا د خزو په وړاندې خپل مسؤلیت خپل هغه وجیبه چې د هغه ته غاړه کیږدي تل بې پروا پاتې سوي دي دغسې د مشرانو څخه ورته په میراث پاتې ده تر دا اوسه پورې. زه یې داسې حالاتو سره هم خپل فامیلانو کې او هم خپل قوم کې او هم خپل نورو دوستانو کې په منطقه کې ډیر مخ سوی یم چې دقیقا نارینه د ښځو په وړاندې ځان مسؤل نه ګڼي، نه د جوړي او نه جوړي او نه د تعلیم او نه د خواړه، ډیرو ځایو کې ځان بیخي بې تفاوته ګڼي.
اغلی نظیر وایي چې په اکثره کورنیو کې د پیسو ګټونکي نارینه وي، دا چې پیسې دوی ګټي نو غواړي چې ټول واک او اختیار هم له دوی سره وي.
چې کله د کار کوي معاش لري، تنخواه لري، یا فرض مثال د مځکې حاصلات اخلي، یا کوم بل کاروبار لري چې د هغه څخه ګټه ورته راځي، یا کوم شخصي کور لري چې هغه یې په کرایه ورکړی ده هغه ورته راځي، دوکانونه لري هغه یې په کرایه ورکړی ده د هغه کرایه ورته راځي. یعنی مالک د یو درآمد ده، هغه نارینه بیا خپل ځان مشر ګڼي او د ښځو په وړاندې بالخصوص څه چې د دې عوامر د هغه عوامرو څخه باید اطاعت وسي، او څه چې د خوښۍ هغه شی باید په کور کې پاخسي. په دې کور کې یوه ښځه غوښه نه خوري، د ښځو په اصطلاح باندې خپې باندې نه لګېږي بویې، مګر مجبور ده د خاوند دپاره د هغه د فرمایش دپاره د غوښه هغه پخه کړي. که یو ښځه زړه فرض مثال غوښې ته سوی ده او د دې سړي زړه کچالو ته ده او بیا یې سبو ته زړه سوی دي، خو د هغه خوښې ته څوک نه ګوري، فقط د دغه سړي چې درآمد لري د دې خوښې ته باید وکتل سي. د دې ټول عوامر اتحاد باید وشي. هغه د دې حق نه لري چې خپل نظر براس کې ورته وایي چې دا ټکور زما نه خوښېږي یا دغه رنګ زما نه خوښېږي، ما ته دا رنګ ولې راوړی. لکه یونیفرم د مکتب یا د مدرسې یا د سینټر داسې ماشومانو ته یو رنګ راوړي، ښځو ته یو رنګ راوړي، جوړې کړي ځان ته که مو خوښه ده که مو نه ده خوښه، مازې مو تن پټ کړي ورباندې، هم د خوړو په حساب کې او هم د پوشاک په حساب کې. همیشه کل اختیار همدغه سړی ده چې درآمد لري، او فیصله کوونکی او تصمیم نیونکی هم همدغه کس ده، نور مجبور دي چې اطاعت وکړي، بالخصوص ښځې.
کله چې له میرمنو سره دا ډول چلند کېږي نو د خپګان له وجې په بېلابېلو ناروغیو اخته کېږي. بیا هم میرمن نیازی،
بشري حقونو ته احترام نسته، درناوی نسته، د بشر په سترګه ورته کتل کېږي نه تا، او چیرې واک او اختیار خو بیخي لرې خبره ده چې ورته ورکوي. هلته ده چې انسان د یو ډول ناروغي سره اخته کېږي چې هغه عموما روحي ناروغي، عصبي ناروغي، چې سراسر عموما دغه ټول امراض، دغه ټول احساس د کمتري د نورو ښځو په مقابل کې یو ډول د ځان کمی او ځان به ارزښه ګڼل، دا یو بده پایله لري. او بلاخره که یو څوک تږی وي نو اتمن کوشش کوي چې اوبه د هر ځای نه پیدا کړي، ترلاسه کړي، نو ویش کړي د اوبه د شکلو دپاره، بیا نو هلته تنده نه ګوري چې دا اوبه د څا ده، د لختي ده، یا د پاکې دي یا ناپاکې دي. هڅه کوي هغه ته ځان ورسوي چې په هر ډول یې که هغه د حل لارې څخه ترلاسه کېږي د هغه دپاره هڅه کوي. داسې یو جنون پیدا کېږي په انسانانو کې چې دا خپله یو ناروغي ده، دا خپله یو مرض ده چې دقیقا ډیر تداوی سخت او ډیر زمانګیره وي.
دا چې څه باید وشي چې د کور میرمنې د نارینه و لخوا د اړینو لګښتونو له وجې ونه رټل شي، دا هم اغلی نیازی راته وایي.
حل لاره ډیر ساده ده، ډیر آسان ده. اول احساس د مسؤلیت ده، دوم د خدای نه ویره ده چې زموږ نارینه باید آگاهي ترلاسه کړي، د خدای نه وډار شي. سنت طریقه چې دوی وایي موږ مخته وړو او موږ ورته احترام قایل یو. د رسول مقبول صلی الله علیه وسلم په حج الوداع کې هم همدغه اخیرنی پیغام نارینه ته دغه و چې خپل د ښځو سره ښه وکړي، چې ځان ته مسلمان وایو او پیروان د اهل سنت یو. نو کله چې موږ پیروان د اهل سنت یو، د رسول مقبول صلی الله علیه وسلم په فرموده باندې باید عمل وکړو، ځان آگاه کړو، د ښځو په انساني حقونو ته احترام وکړو، هغه ته احترام قایل سو. زمين کې د هغوی د ضرورتونو په اساس باندې، د هغوی د غوښتنو په اساس باندې باید متوجه ورته اوسیږو. خپل د آمدني په برابر هیڅ ښځه دا نه غواړي چې د هغه خاوند دې خپل تر لاسته راوړنې زیات دې خپل ښځې ته توجه وکړي. نه، هره ښځه منطق لري، فکر لري، عقل لري، زړسواندی لري، عاطفه لري، هیڅ وخت داسې غوښتنې نه لري، مګر هغه غوښتنې او هغه ضرورتونو ته خو چې ستا په وسه یې هغه پوره کړه. ورته د هغه خلکو سره د رقابت وکړي چې هغوی خپل د ښځو سره خبر خورد کوي، د هغه چا سره د رقابت نه کوي چې هغه ښځې ته په سپکه سترګه ګوري. هغه کسانو ته دې په ټولنه کې قدر ورکړي چې ښځو ته یې قدر ورکړی، تر څو چې دوی ښه پایلې وویني او نور هم تشویق سي او نور هم دې ته متوجه سي چې هم اوس په دغه کړنه کې هم الله راڅخه راضا ده، هم سنت طریقه مې په ځای کړې ده او هم په کور کې مې خوشحالي ده. یعنی د ښځې خوشحالي ټول کورنۍ خوشحالي ده. که یو ښځه په کور کې خوشحاله وي، یو مور په کور کې خوشحاله وي، امی اولادونه خوشحاله وي، امی خاوند خوشحاله وي، امی نور فامیل ټول ورسره خوشحاله وي.
اغلی قمر نیازی میرمنو ته هم پیغام لري.
او خوندو ته می دا پیغام ده چې خوندو حق د الله پاک نوم دی. حق اخستل کیږي، حق ورکول کیږي. تاسو باید خپل د حق د اخستلو د پاره په ځان کې هغه ورتیاوي ته وده ورکړئ، تر څو چې خپل د حق په اخستلو کې تاسو خپل مقاوي اوسیږئ، استقامت ولرئ، مقاومت ولرئ، قوت ولرئ. کمزوري اظهار، تسلیمېدل دا لار نه ده. په داسې حالاتو کې په هیڅ صورت هم تاسو خپل حق نشئ ترلاسه کولای. نو تاسو خپل د حق ترلاسه کولو لپاره اول ځان آگاه کړئ، ځان پوه کړئ چې کله تاسو حق غواړئ تاسو باید کوم منطقي دلیل ولرئ. داسې نه چې تاسو خپل خاوند ووایئ چې زه خپل حق غواړم، هغه درته وایي چې د څه شي حق غواړئ. کور لري، ډوډۍ لري، کالي لري، وږې نه یې، تږې نه یې، د څه شي حق غواړئ. ته باید هغه حقونه چې دي، تا حق دی، هغه حقونه ته باید وپېژنې چې ته ځینې حق غواړې. داسې نه چې لا نور هم خپل په دغه کې ګرفتار شي چې هو دا مې څه بد وکړل، نور هم دا خاوند برخورد درسره خراب سي، نور هم رویه یې درسره بد سي، چې څه کمبوتي و په ژوند کې چې ته زما په مقابل کې پورته سولې، یا زه دې د نورو په مخ کې وشرمولم، یا دې کم راویستلم د مشرانو مخ کې، یا مور و پلار مخ کې مې، یا خوندې ورونو مخ کې مې ستا د وجې څخه څه کم راغلم. تر دې چې جوړې کې خراب یې نه کې. نو که ته غواړې چې جوړې، باید خپل منطق ولرې، پوهه ولرې، دلایل ولرې، چې تر څو د ځان دفاع وکې، خود اکتفا اوسېږي. خیر ده که ستا ژوند په ډېرو سختۍ سره تېرېږي، هم خو ته دفاع وکنن چې تر څو ستا سبا ستا د لور ژوند ښیي، ستا د انګور ژوند ښیي. د هغوی دپاره قرباني ورکړه. خو مجبوره یو، نسلونه نسلونه موږ قرباني ورکړي دي، بیا به هم باید قرباني ته آماده اوسېږو. فقط په دې خاطر باید قرباني ورنکړو چې موږ همیشه د قربانۍ لپاره پیدا یو. په دې خاطر قرباني ورکړو چې بل نسل ته زمینه مساعده کړو، تر څو چې هغوی خپل حق او حقوق څخه برخمن سي او ښه ژوند ولري. د ښه ژوند کولو حق د هر انسان ده. انسانانو کې ټول ښځې او نارینه ټول راځي. دغه دنیا ده ژوند، موږ په دغه دنیا کې چې راغلیو د ښه ژوند کولو دپاره راغلیو، یوازې د پاره نه یو راغلي چې د زحمتونو او تکلیفونو او کړاوونو سره مخ سو، د وسایلې دپاره هم راغلیو چې ځان هم وسا کړو، ښه ژوند هم ولرو او ښه ژوند انتقال کړو خپل اولادونو ته هم.
قدرمنه دوستانو، یو شمیر افغان میرمنې وایي چې لدی ټولو تاوتریخوالو او نادودو سره سره دوی نشي کولای عدلي او قضایي مرکزونو ته د خپلو حقونو د غوښتلو لپاره لاړ شي، ځکه چې د طالبانو د حکومت لخوا نافذ شوي قوانینو د ښځو زیاتره حقونه تر پښو لاندې کړي دي او دې چارې ښځې له ګڼو ننګونو سره مخ کړي دي. په دې هیله چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې د ژوند په هره برخه کې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. تربیه ښې چارې.